السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې. په راتلونکي یو ساعت کې زه قسیم سولمل استاسو قربایم. د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. افغان حکومت نن رئیس خدایداد چې د اختطاف په ګډون په بیلابیلو جرمونو تورنو اعدام کړ. په دې اړه بشپړ راپور په روانه خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم سته. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندي څانګې اونیس پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. د هرڅه وروسته خلمړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونه کې دا موضوعات دي چې د نړۍ د زیاتو هیوادونو رهبرانو، یو شمېر روسي سیاستوالو، د بشري حقوقو د مدافع سازمانونو غړو په روسیې کې د ولادیمیر پوتین د سیاسي مخالف بوریس نیمتسوف وژل کېدل وغندل. د غرض د اروپا د امنیت او همکارۍ شورا په سیمه کې د روان بحران د لا پراختیا خبرداری ورکړی دی. د هرڅه به وروسته وړاندې سي. لمړی به سید کمال شارف ته وار ورکړو چې د افغانستان مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. رئیس قیدای چې په ګڼ شمیر ورانکار فعالیتونو کې لاس درلود، د ترخیب له په زندان کې اعدام شو. شاوخوا شل تنه مسافرین د تیرو 15 ورځو راپدې خوا د بغلان په پلپی کوتل کې بند پاتې دي، او په فاریاب کې د سړک اډې مې چودنې له امله دوی شزي وجل سوي او درې نورې ټپیانې دي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت نن سید الله چې په رئیس خدایداد مشهور او د اختطاف په ګډون په بیلابیلو جرمونو تورنو اعدام کړ. د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې رئیس خدایداد نن له غرمې مخکې 12:30 بجې د سرخی پله په زندان کې اعدام شو. رئیس خدایداد څو میاشتې وړاندې د ملي امنیت ځواکونو لپسې هڅو وروسته په کابل کې ونیول شو، او په دې وروستیو کې محاکمه هم بشپړه شوه. رئیس خدایداد له افغانستان سربیره په یو شمېر نور هیوادونو کې هم په یو شمېر جرمونو تورن و. ملي امنیت رئیس خدایداد نیول کېدو پر مهال نوموړی د معاصر تاریخ تر ټولو لوی جنایتکار بللی و. شاوخوا شل تنه مسافرین د تیرو 15 ورځو راپدې خوا د بغلان په پلپی کوتل کې بند پاتې دي. د مسافرو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، نن ازادي راډیو ټول کې د خلاصون هڅه ونسي مړه بسي. په همدې حال کې د بغلان د طبي پیژو سره د مبارزې ادارې مشر محمد نصیر کوهی زاده ازادي راډیو ټول چې دوی اتردا مهاله په یاد کوتل کې د بندي کسانو په اړه خبر نه لري، خو وايي چې د دې کوتل د خلاصولو کارونه روان دي. نو موړي زیاته کړی چې ټاکل شوی د نن ورځې تر پای یاد کوتل د واورو څخه پاک سي او د خلکو پر مخ خلاص سي. د یو بل خبره مخې د نورستان د مندول ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې تا د مهاله په دې ولسوالۍ کې د سیلاب او اورزپل کورنۍ سرمرستې نه دي سوي. د نورستان سرپرست ولی حافظ عبدالقیم ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت په لور پروتو سیمو کې ځانمنسو کورنۍ ته د مرستې رسولې پیل کړې دي. نو موږ زیاته کړه چې په دې ولسوالۍ کې د درنو سیلابونو او اور لامل لسګونو کورونه نړیدلې، او د ځینو کلو ته تګ راتګ هم سنځمن سوي دي. او په فاریاب کې د سړک اډې مېن چاودنې لامل دوی شزي وجل سوي او درې نورې ټپیانې دي. د دې ولایت ګوزریوان ولسوال د رضا کاکړ ازادي راډیو ته ویل چې یاد میرمنې نن سهار د دې ولسوالۍ څخه مرکز میمنې ته پر لارې چې پر موټر د سړک اډې مېن و چاودید. تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د زابل د ولایتي شورا مشر تاجان حق پرست د سړک اډې مېن چاودنې څخه روغ ووت، خو درې ساتونکي ټپیان شول. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرښت تا جلال زیوی.
د نړۍ د زیاتو هیوادو رهبرانو نن د یو شمیر روسي سیاستوالو او د بشري حقوقو د مدافع سازمانونو غړو نن په روسیه کې د ولادیمیر پوتین د سیاسي مخالف بوریس نیمتسوف وژل کېدل وغندل. په روسیه کې د اپوزیسیون دغه عمده سیاستوال چې مخکې د دې هیواد د صدر اعظم مرستیال هم پرون په مسکو کې وویشتل او ووژل سوم. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه پیښه د کرملین ماڼۍ ته نږدې پر بولشوی موسکوفسکي پله شوې ده. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویاندې الینا الکسیووا نن سهار وختي خبر اعلان ته وویل دا وای شغلای نیمتسوف له خپل یو ملګری سره چې تازه له اوکرين راغلی وو روانو، یو موټر ورته ودرید او دزی ور باندې وکړه. څلور مرمۍ د شغلای نیمتسوف پر ټټر لګیدلې وې او د ژورو زخمونو لامل یې ساور کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو اعلامیه خبره کړې او ویلي دي چې متحده ایالات د بوریس نیمتسوف ظالمانه قتل غندي. اعلامیه پر سپینه پر کرملین ژغ کوي چې بې طرفه او شفاف تحقیقات وکړي او د بوریس نیمتسوف قاتلین محاکمه کړي. نیمتسوف دا څوک چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر سیاستونو یې په زغرده انتقادونه کول. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د هغه د قاتلینو د موندلو لپاره په مسکو کې ځانګړي عملیات پیل شوي. د روسیې مطبوعاتو د ولسمشر پوتین د ویندویانو په حواله ویلي چې ولادیمیر پوتین د نیمتسوف قتل ظالمانه بولي او غندي. د مسکو شاریانو نن سهار وختي د بوریس نیمتسوف د قتل ځای ته د ګلانو د ګیډیو پر ورولو پیل کړی دی. کته هم د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو بیلتونغښتونکو ترمنځ د اوربان د چنګېدو اثار لیدل کېږي. خو د اروپا د امنیت او همکاري شورا په سیمه کې وضعیت ډېر حساس بولي او وایي چې د بحران د پراختیا خطر شته. د دې شورا استازي هدي تګلیاویني پرون ماښام د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې په اوکراین کې وضعیت د سولې او جګړې ترمنځ پر نری کرښه ولاړ دی. د اروپایي چارواکي ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه د کمیدو په حال کې ده. بندیان خوشی شوي او د جنگ د لومړی کرښې څخه د درنو وسلو د ایستلو بهیر هم پیل شوی دی. خو دې ویلي چې حالات لا هم له تشدد څخه ډک دي. سپین مانی ویلی ولسمشر باراک اوباما شای په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري. د سپین مانی اعلامیه وایي جمهور رئیس اوباما به د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له محمد اشرف غنی او عبدالله سره خبرې کوي. دوی به د افغانستان پر امنیت اقتصادي وده د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره د مذاکرو پر څرنګوالي او له دې بهیره د واشنگټن په ملاتړ بحث وکړي. دا به د افغانستان د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته اول وار وي چې دواړه رهبران امریکا ته ځي. افغان هیات به د حمل له دوهمې تر پنځمې په واشنگټن کې وي. دواړه افغان رهبران به له واشنگټنه د باندې په کیمپ ډیوید کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره هم ګوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر شپه د مالی ملاتړ یوه لایحه لاسلیک کړه چې د امریکا د کورنی امنیت اداره له تړل کېدو څخه وژغوري. له دې ادارې سره د فعالیتونو د دوام په خاطر د مارچ تر شپږمې د مرستې ژمنه د کانګرس لخوا هم شوې وه. خو کانګرس به راتلونکې اونۍ پر دې مسله بیا غور کوي. د امریکا د کورنی امنیت اداره هغه عمده حکومتي اداره ده چې په امریکا کې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. او دا غړي د کرکټ د 2015 میلادي کال د نړیوال جام د مسابقو په ترڅ کې د هند د کرکټ ملي لوبډله د متحده عربي اماراتو د کرکټ د لوبډلې سره مسابقه لري. د اماراتو د ټیم لس لوبغاړي تر څو شیبو مخکې پورې سوځیدلی وو. د هند ټیم ته یو سلو دوه منډې کړې دي او دغه هیواد ته یو سلو درې منډو باندې هدف ټاکلی دی. دغه لوبه روانه ده. هر شی بدلون راتلای سي. تاسې د ازادي راډیو پر وپاڼه تفصیل لیدلای سئ.
د خبرونو د بیا ورېدو لوستو د پاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسئ. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی آدرس دی. افغان حکومت نن رئیس خدایداد اعدام کړ. په اړه یې په روانه خبرونه کې بشپړ راپور لرو. د هم اوري چې کوم مسافر چې تیرونی د کندهار کابل پر لوی لار په زابل کې برمته سوی چیرې او له چا سره دي؟
دا خلک د داعش له برو سره دي. موږ له سپینږیرو سره داعش والا هیڅ لیدونه چې افغان ته کمپونه جوړ کړي دي کم کې نږدې نه پرېښو.
په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو له امله د تلفات وروستی حال هم درکوو. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم شته. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې خبرونه هم مهیروي.
تر لوبې وړاندې غورې او د لوبې له بایللو وروسته ولې خپل لوبغاړي سپکوو او ښکنځو یې.
پوره درې بجې تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام هم شته. روان خبرونه مو تر درو بجو پورې دوام کوي. د تاسو زموږ شخ لازدی رادیو څخوري راځو د خبرونې لمړي مطلب ته افغان حکومت نن سید الله چی په رئیس خدای داد مشرو او د اختطاف په ګډون په بیلابیلو جرمونو کې لاس درلود اعدام کړ. د افغان حکومت یو معتبر سرچینې د نوم د نشودلو په شرط ازادي لډو ته ویل چی رئیس خدای داد نن له غرمې مخکې یو لسنیم بجې د څرخی پله په زندان کې اعدام شو. نوموړی د سنبلې میاشتې په 14مه نیټه د کابل ښار په 15مه ناحیه کې د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې ونیول شو. تفصیل د وایسم امپراپور کې اورو.
رئیس خدای داد چې اصلي نوم یې سید الله او د خوست ولایت اوسیدونکی وي نن له غرمې مخکې په پوله چرخي زندان کې اعدام شو. یوې حکومتي باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ. سید الله چې په خدای داد مشهور و د روان کال د سنبلې میاشتې په 14مه نیټه د ملي امنیت ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د کابل ښار په 15مه حوزه کې ونیول شو. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مجرمینو په محاکمو کې د عدالانه محکمې ټول رکنونه باید په پام کې ونیول شي
او د نورو ټولو هغو کسانو چې په سمسقط کې لاس لري. زمونږ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشنی خواست او درخواست داره چې د یوې عادلانه محاکمې ټول جزئیات او ارکان او رکنونه باید پکې مراعت شوي وي او مراعت شي.
همدارنګه عامو خلکو په اعدام باندې د رئیس خدای داد د محکومولو وروسته ویلي چې حق باید حقدار ته وسپارل شي او د قانون له مخې باید رئیس خدای داد ته جزا ورکړل شي. د ملي امنیت ویاند حسیب الله صدیقي د رئیس خدای داد له نیول کېدو وروسته ویلي چې یو لوی خطرناک ظالم او د افغانستان د معاصر تاریخ یو حرفوي مجرم نیول شوی دی. ویل کېږي چې رئیس خدای داد څه موده مخکې په کابل کې په یوې محکمه کې په اعدام او څو تنه ملګري یې په شل کاله بند محکوم شول. رئیس خدای داد په وروستیو کلونو کې په وژنو، انسان تښتونو، وسلوالو غلاو او د خلکو په شکنجه کولو تورن و چې وروسته محکمې دا جرمونه پرې ثابت کړل. ویل کېږي چې د رئیس خدای داد په شان کسانو مجازات کېدل په افغانستان کې د جرمونو په راکمېدو کې مثبت اغیز کوي. که څه هم په تیرو دیارلسو کلونو کې د اعدامونو پیښې کمې وي خو د اشرف غني په مشرۍ د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره دا څویم ځل دی چې مجرمین اعدامېږي. افغان حکومت له دې وړاندې په پغمان کې د یوې کورنۍ پر غړو څلور تنه تېري کوونکي او یو بل انسان تښتونکی حبیب ستالف اعدام کړي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر وو بجو پرې د اف ام په 3.15 څپه په سترو شارونو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو باندې اوریدلای سي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان پنشیر او یو شمېر نور ولایتونو ته چې په وروستیو واورو کې مالی او ځاني زیانونه لیدلي د مرستو پر رسولو انتقاد کوي. دوی نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل تر اوسه داسې کوم مؤثر اقدام نه دی سوی چې تر واورو لاندې کسان راوباسي او یا په واورو کې ایسار خلک وژغوري. په عین حال کې د طبي پیښو په وړاندې د آمادګۍ اداره وایي چې د خلکو د ژغورنې او دوی سره د مرستو چارې په بیړه پر مخ روانې دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
که څه هم په پنجشیر او ځینو نورو ولایتونو کې د واورو او توپانونو له امله له زیانمنو شوو سره د دولت د مرستو رسولو لړۍ روانه ده، خو د مدني ټولنو ځینې فعالان انتقاد کوي چې د مرستو دا لړۍ کمزورې ده. د مدني ټولنو د فعالانو د شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلانو ته وویل چې درې ورځې ووتې چې د پنشیر او ځینو نورو ولایتونو یو شمېر خلک په واورو کې ایسار او ځینې تر واورو لاندې دي، خو دولت سیمې ته لازم مرستې نه دی رسولې. د دې فعالانو له جملې څخه رحیم جامی له زیانمنو شوو سره روانې مرستې کافي نه ګڼي او وایي چې که حکومت د دې ډول پیښو پر وړاندې لازم تدابیر ونه لري نتیجې به یې خطرناکې وي.
حکومت ما بنابر عدم توانایی و ظرفیت و بنابر ای که
زموږ دولت چې د ناتوانۍ او کم ظرفیتۍ له امله نشي کولای چې دوه یا درې ولایتونو ته مرستې ورسوي، که چیرې د دې پیښو حجم زیات شي څنګه به وتوانېږي چې مرستې ور ورسوي. موږ اندېښمن یو که سم عمل ونه شي د مالی او ځاني زیانونو کچه به لوړه شي.
دوی د ناستې په پای کې د یوې اعلامې په خپرولو سره له حکومت، خلکو، سوداګرو، نړیوالو ځواکونو او ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د دې پیښې له ځپلو سره د مرستې وکړي. راپورونه وایي په وروستیو څو ورځو کې د واورو او بارانونو د ورېدو له امله په پنجشیر او ځینو نورو ولایتونو کې خلکو ته د سرو مال درانه زیانونه اوښتي دي. راپورونه وایي دې توفانونو د نورو ولایتونو په نسبت په پنجشیر کې خلک زیات زیانمن کړي دي. د دې پیښه وروسته جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پنشیر ته تللي او د سیمې او زیانمنو شوو وضعیت یې له نږدې کتلی دی. په دې هکله جمهور رئیس حکم کړی چې د پنشیر له خلکو سره دې عاجلې مرستې وشي. افغان حکومت د وروستۍ پیښې له امله په هیواد کې درې ورځې ماتم هم اعلان کړی دی. بلخوا له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې تر اوسه د غذایی او غیر غذایی موادو د رسولو پرته شاوخوا 28 میلیونه افغانۍ د پنشیر زیانمنو شوو ته ځانګړي کړي او پر مستحقو یې د ویش لړۍ روانه ده. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس له آزادي راډیو سره په خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې له زیانمنو شوو سره به لازم مرستې وشي.
هست آرود وسیله برای پاکوری کراکا و راهایی که نصور است در ولایت پنشیر
و ساید گمارل شوی کارونه پا بیر پر مخزی هم دارنگمو پا نور ولایتونی که نغت مرستو او ضروری وسایلو تا تدابیر نیولی دی دارور کوم پا هر چندی که چستون زپیش شی دولت آماده دی چی آواره کدی.
د دې ادارې د معلوماتو له مخې سربیره پر پنشیر د هیواد اته نور ولایتونو ته هم زیانونه رسیدلی دي. د مدني ټولنو فعالان وایي چې نولس ولایتونه د واورو او سیلابونو له خطر سره مخامخ دي. راپورونه دا هم وایي چې تر اوسه په دغو پیښو کې شاوخوا 200 تنه مړه او 30 ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په پنشیر او یو شمېر نورو ولایتونو کې سلګونه نور کسان د واورو د ښویېدو او سیلاونو له احتمالي خطر سره مخ دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د آشنا رادیو خبرتیا مو وارده چې پوره پر و بجو باندې د ازادي رادیو د خبرونو تر پای ته رسیدو وروسته پیلېږي او د سهار تر و بجو پرې په همدې څپو باندې خبرونې لري. بیا هم په افغانستان کې تم کې جوړ ده. زابل د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي کوم کسان چې د کابل هرات په لویه لاره برمته سوي وه د داعش له پلویانو سره دي. په عین حال کې د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې برمته سوي کسان به ډېر ژر د سپین ژرو په منځګړیتوب خوشي سي. شاوخوا لس ورځې مخکې د کابل هرات په لویه لاره د زابل ولایت په شاجوی سیمه کې مخپټو وسلوالو له دوو مسافر وړونکو موټرو څخه شاوخوا 1.5 کسه کښته کړه او له ځانه سره یې بیویلي چې تر دې دمه لا درک دي. اجمل تورمان په دې اړه راپور راکوي.
بلې سلام علي صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره. تیرونه د کابل هرات په لوی لاره د زابل ولایت د شاجوی په سیمه کې دیرش تنه شاوخوا د مسافر وړونکو موټر څخه راښکته شوي او برمته شوي دي چې ویل کېږي د داعش له پلویانو سره دي. په دې اړه د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان نن ازادي راډیو ته وویل
موږ جرګه اوس برابره کړې ده چې حدیث شخصیتونه دي، علما اجرام دي، قومي سپینږیرې دي، اوس سره کټي د خاکیاغوانو خواته د هغه متاثر ورونه چې وکړي دي د هغو د رهایي لپاره. دا خلک د داعش له ګرو سره دي، موږ له سپینږیرو سره داعش والا هېڅ لیدونه سیاغوان ته کمپونه جوړ کړي دي، کمپ کې نږدې نه پرېښو. دغه خبره د خوشبینۍ ده چې زموږ څه طالبان دي له کوټې له شورا بیا بېرته تر شاجوي پورې چې د دوی کم قمندانان دي مربوط ټول سره په تماس کې دي، ټولو موږ ته اطمینان راکړی ده. دا خلک به موږ راهیله کوو.
دغه شان د زابل ولایت امنیه قمندان غلام سخی روغ لیونی هم ازادي راډیو ته ویل چې دغه برابر تشبیه کسانو د خوشکولو لپاره هڅې روان دي.
سپینګری چې لګل او خاګا غانته هغه سپینګری دې تر غل طالبانو د سلور ورځې وغوښته چې د خلک مونږ پیدا کړو مونږ کور په کور تر چې کوي چار چې پیدا کوي نو دغه څه رناشته د خلک ګرځي په پیدا کوي نو دغه څه کوم کار ده د محل طالبانو د اوقات طالبانو ورته ورته هغه په مذاکره کې سره ناشې ورته ویلي چار ځکی د خلک پیدا کوي بل مونږ خپل کښې ورګان ته ورته ورګي چې مونږ ته تثبیت خپل زمون کې هم دا ګیلر وکړي چې مونږ د ګړ مقام څخه مونږ ته ځات کوو.
ویل کېږي چې خاک افغان د زابل ولایت هغه نام نه ولسوالي ده چې اوس مهال پرې د مخالفینو واک چلیږي. خو د افغانستان پولیس ویلي چې د زابل ولایت استازي امیدالله توخی د برمته شویو کسانو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې عزیزان ژوندې دي او هیڅ زیان ورته نه دی رسېدلی. دی وایي چې طالبانو په دې اړه له سپینګیرو سره په خبرو کې دا ویلي دي او د همکارۍ ژمنه یې کړې ده.
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه ته غوږ یاست. لکه څنګه چې مو مخکې په کورونی خبرونو دغه راز راپور کې درلودل، افغان حکومت ناین سید الله په نامه چې په رئیس خدایداد مشهور او د اختطاف په ګډون په بیلابیلو جرمونو کې لاس درلود، د څرخی په لپه زندان کې اعدام کړ. پر همدې موضوع بیا هم تمکیج او په دې اړه د لانور باس لپاره همدا شی بر سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن ویاند رفیع الله بيدار صاحب سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. بيدار صاحب، خبرونه ته شرغ لاست ک ازما وزوري خپل پښتنه به داسې مطرح کم چی د افغان حکومت دغه اقدام تاسو د بشري حقوقو له اړخه څه ډالر زوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د بشری حقوقو خپلواک کمیشن په دغه پیښه کې او دې ته ورته پیښو کې د دې غوښتونکی دی چې د یو کامل عدالتي جریان او د یوې منصفانه او عادلانه محکمې ټول اجزا ارکان په دغه دوسیو کې باید مراعات شي او قضایي پلاوی باید په استقلال سره خپل قضاوت وکړي او دا قرار قضایی صادر کی او کم جزا چې مجرم ته تعینېږي هغه د جرم د معادلت سره وي او په قانون کې وړاندوینه شوې ده دغه جزا. که دغه اصول په دغه قضایاو کې مراد کیږي دا د بشري حقوقو خپلواک کمیشن لپاره د منلو وړ ده.
بله مننه. فکر کوي د دا ډول اعدام یا د دا ډول پیښو عواقب به څه د افغانستان په ټولنه کې آیا دا به وکړی سي چې مثال د جرم او جنایت کومه کچه چې اوس ده دا به راټیټه کړي؟ تاسو څه ډول ارزوي د دې مسایلو عواقب؟
په ټوله دنیا کې دا معمول ده چې د اعدام د جزاګانو مستقیم تړاو د جرم د کموالي سره د زیاتوالي سره قطعا نشته په نورو هیوادونو کې، ولې دا مهمه ده چې عدالت پلی شي او عدالت په صحیح توګه پلی شي او تر څو خلک په دې باندې باورمن شي چې عدالتي نظام شتون لري او عدالت کېدای شي او د نورو هغو کسانو لپاره چې دغسې جرمونه کوي د هغوی لپاره د عبرت وړ وګرځي.
بله بيدار صاحب، ډېر زیاته مننه کوم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بيدار چې د په افغانستان کې د افغان حکومت له لورې د رئیس خدایداد د اعدامېدو په ارتباط باندې د موضوع په ارتباط را سره بحث کاوه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ازادي رادیو د فیسبوک نه علاوه د ټویټر پانه هم لري. ادرس یې د twitter.com/ازادي رادیو. اوس به هم دا ورو چې د کابل چاپ لسپانو په نننې یو غنو کې پر کوم مسایل باندې لیکنې کړې دي. اسد الله لدین،
کابل چاپ نننې یو لسپانو خپل مطالب تر ډیره د طبي پیښو له عمله ورسته او تلفاتو او د امریکا د استخباراتو د یو مشر ورسته او څرګندونه ته ځانګړي کړي دي. انیس دولتي لسپانو په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ورسته او پیښو ځانمن شوی کسان بیړنۍ یو مرستو ته اړتیا لري. ورسپانې په دې مطلب کې وړاندې لیکلي چې ورسته یو واورو او بارانونو په پنچیر، بدخشان، نورستان، بامیان، لغمان او بادغیس ولایتونو کې لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. ورسپانې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی اړوندو ادارو ته دنده ورکړې څو له مصیبت ځپلو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه مطلب کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی د پنچیر له واورو ځپلو سره له نږدې غمرازي وکړه. د ورسپانې په باور پنچیر ته د اشرف غنی د سفر یو هدف دا و چې د ژغورنې عملیات له نږدې وګوري. همدې ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي چې د واورې ورېدو له عمله به کابل تر یوې راتلونکې میاشتې پورې برېښنا ونه لري. ورسپانې لیکلي چې له شمال نه کابل ته د برېښنا غځېدلې مزي د سالنګ په سیمه کې پرې شوي او د چارواکو په خبره بیرته جوړېدل به یې شاوخوا یوه میاشت وخت ونیسي. محور ورسپانې په یو مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی هغه خبره راخیستې چې ویلي دي د پنچیر غمیزه د ټول افغانستان غمیزه ده. ورسپانې په دې مطلب کې لیکلي چې ولسمشر د پنچیر چارواکو او اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې زیانمنو شوو کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. او په پای کې وسا خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان ولس ته د ماتمونو د دوام خبرداري ورسپانی په دې سرمقاله کې د امریکا د استخباراتو د یو مشر خبرې راخستی چې ویلی دی ممکن سږ کال طالبان یو شمیر سیمې ونیسي. ویسا په دې مقاله کې د همدې امریکایي چارواکي په حواله لیکلي چې د امنیتي ځواکونو تمرکز به د لویو ښارونو پر امنیت وي او لرې پرتې سیمې به د طالبانو لاسته ولویږي. ورسپانې پوښتنه کړې چې آیا په افغان چارواکو کې دا جرأت شته چې له نړیوالو متحدینو یعنی امریکایانو پوښتنه وکړي چې ستاسې اډې او ستراتیژیک ملګرتیا به زموږ څه درد دوا کړي.
تاسید ازادی رادیو ته خوښسته ده. کرکټ د 2015 کال نړیوال جام په سیالي کې نن په استرالیا او نیوزیلند کې دوه لوبې وسولې. لومړنۍ لوبه چې د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ وشوه د لوبه د یو وکټ په توپیر سره د نیوزیلند په ګټه تمام وسوله. دوهمه لوبه چې همدا شپه جریان لري د هند او عربي متحده اماراتو ترمنځ د لومړۍ عربي متحده اماراتو لوبه پیل کړه او د یو درشو اوورونو په ترڅ کې شاوخوا 102 منډي هدف وټاکه. همدا شپه د هند کرکټ ملي ټیم لوبه کوي او د یو لوبغاړي د سوځیدو په سوځیدو سره دوه یا منډي تر سره کړي او یو دیرش رنزونو یا منډو ته ضرورت لري. سبا ته هم دوی لوبې په پلان کې دی. په ای ګروپ کې ټاکل شوی ده چې انګلند له سریلانکا سره لوب وکړي او په بی ګروپ کې به بیا پاکستان له زیمبابوې سره لوب وکړي. او هغه دوستان چې غواړي د افغانستان د راتلونکو لوبو په ارتباط باندې معلومات ترلاسه کړي نو معلومات یې دا دي چې افغانستان به هم په راتلونکو ورځو کې درې لوبې ولري چې لومړۍ لوبه د مارچ د میاشتې په څلورمه نیټه له استرالیا سره، دوهمه لوبه د مارچ په اتمه نیټه له نیوزیلند او وروستۍ لوبه د مارچ په دیارلسمه نیټه له انګلند سره کیږي.
افغانستان د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې د 2015 د کرکټ نړیوال جام ورستی خبرونه د آزادی رادیو ویب سایټ او فیسبوک لاري.
د کرکټ د نړیوال جام د شیبه په شیبه معلوماتو تر لاسه کولو لپاره لازادي رجو سره تم سي د غلاستاس کولای سي د ازادي رجو په فیسبوک پانه کې هم په دې ارتباط باندې ورستي معلومات تر لاسه کړئ. د ازادي رجو د فیسبوک پانه ادرس دی facebook.com/azadiradio.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرنگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان بولدینگ و سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
زیر آسمان کبود یا ترشن آسمان لاندی خبرونه د رواني خبری خبرونه تر پاتر سیدو وروسته پیلېږي. پوره پر درو بجو باندې که تاسو هم پړی لدې خبرونه سره تماس ونیسئ او د خبرونه د موضوع پاړه خپل نظر څرګند کړئ، نو د ازادي رادیو د تماس شمیرو سره د تماس شمیرې واخلي او زنګ ووهي. د خبرونه سره د تماس شمیرې به وروسته زموږ همکاران تاسو ته وړاندې کړي. په دې خبرونه کې چې پوره پر درو بجو باندې پیلېږي، په لومړي یو ساعت کې یعنی تر څلور بجو پورې د ودونو د بیځای لګښتونو پاړه، او په دوهمه نیمه کې په افغانستان کې د روسي اورښتونو برف کوچونو لامل د وشتو زیانونو پاړه د خبرونې له ملمنو سره بحثونه لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
کوم پیغامونه چې د 1903 شمیره لاله ریاست ریډیو ته رسیدلې دي ځینې لولم په دا ډول دی چې عبدالواحد ننګ د کونړ انلیکی د کونړ مجاهد ولس خپل غمرازی د پنشیر ولایت له خلکو سره شریکوي. بل دوست مو د کندهار د ارغستان ولسوالۍ څخه پیغام راستولې دی، نوم یې د کمال الدین سپان. دی وایي چارواکو ویلي چې رئیس خدای داد اعدام شوی دی. د په وینا دغسې غټ جنایتکاران ولې په غلا اعدامېږي؟ باید په عام محضر کې اعدام سي. د پنشیر ولایت څخه هم یو بل پیغام لرو. دغه پیغام په دری ژبه را لېږل سوی دی خو زه یې پښتو بنوایم. د دغه دوست نوم دی حسیب الله حسام. دی وایي باید د نورستان سره هم مرسته وسي. البته د دې دوست هدف دا دی چې هغه کسان چې د وروستیو اورښتونو له امله په دغه ولایت کې زیانمن سوي دي باید له هغوی سره هم مرسته وسي. او د احمد الله وصال په نامه هم یو پیغام لرو د زابل ولایت څخه. دی وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ کې د اسلامي دولت فعالیتونه ډیر زیات سوي دي، لکه ارغنداب، چوپان او خاک افغان په ولسوالۍ کې. کوم پیغامونه چې موږ ولوستل دا د ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه دي. ازادي راډیو په دې ارتباط باندې کوم نظر نه ورکوي. او له دې سره ورسېدلو د ماپښین دوه نیم بجو ته یو ور بیا فرشتې جلال زی ته ورکو چې مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت وایي چې نن یې د سید الله په نوم یو سړی چې پرېس خدای داد مشهور او د اختطاف په ګډون په بیلابیلو جرمونو تورن په کابل کې اعدام کړی دی. یو شمیر سرچینو چې نه غوښتل چې نمونه څرګند شي ازادي راډیو ته ویلي چې رئیس خدای داد نن له غرمې مخکې یو لسنی مبجه د څرخی په زندان په شاوخوا کې اعدام شوی دی. په فاریاب کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې دوه شدي وژل شوي او درې نوري زخمیان دي. نن سهار د زابل د ولایتي شورا مشر اتاجان حق پرست د سړک په غاړه د ماین په چاودنه کې روغ رمټ ځنی وتلای خو درې ساتونکي زخمیان شوي دي. رپورټونه وایي چې لږ تر لږه شل تنه د تیرو پنځو ورځو راهیسې په بغلان کې د واورو د ورېدو له امله په ولاره کې بندي. دغو مسافرو ویلي چې ښځو ماشومان هم پکې شته او ازادي راډیو ته ویلي چې کله دوی د ژغورلو لپاره هڅه ونسي نو د سړې هوا له امله دا امکان شته چې مرسي. پینی مرنه ویلی چې جمهور رئیس براک اوباما شای په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له دواړو مشرانو سره وګورم. د سپینی مرنه اعلان چې پرون خبر شوی وای ولسمشر اوباما به د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د محمد اشرف غنی او عبد الله بلا سره خبرې کوي. دوی په افغانستان پر امنیت، اقتصادي وده او د افغان حکومت له وسلوال مخالفانو سره د سولې لپاره د مذاکرو پر څرنګوالي او لدی بهیره د واشنگتن پر ناتړ خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په روسیه کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یو سیاسي مخالف بوریس نیمتسوف د وژل کېدو پېښه په شدت غندلې ده او په دې ارتباط یې د جدي تحقیقات غوښتنه کړې ده. او هم دا اوس د هند کرکټ د ملي ټیم او د متحده عربی اماراتو د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده او ویل کېږي چې د متحده د هند کرکټ ټیم یوازې نورو 15 رنزونو ته اړتیا لري چې د غلوبه وګټي.
اوس به هم سید کمال شاه عارف ده د محل مهم اقتصادي خبرونه واوروي.
له ازادي راډیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هر کلی کوم. د تفتیش عالی ادارې د مالک ته د ترتیب د حسابونو د سیډلو اوایدو او مصارفو په برخه کې د ننګونو په حق له دولتي کارکونکو ته روزنیز کورس افیل کړ. د دې ادارې رئیس ډاکټر محمد شریف شریفی په یو خبري غونډه کې ویل چې په دې کورس کې د دولتي ادارو د مالی او اداري برخې کارکونکو ګډون لري. د نموړي پوینا دغه روزنیز کورس یو اونۍ دوام کوي او په بشپړې دوه سره به د مالی کال د کتې په ترتیبونو کې لسون څخه مخنیوي وسی. د بدخشان د کرنې مسلین وای چې د دې ولایت پسته په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر محمد عالم عالمی ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د دې ولایت پسته حاصلات د موسمي وضعیت خرابېدو له کبله له منځه تللي وه، خو په روان کال کې د دې ولایت خلک د زورو ټنو څخه زیات پسته حاصلات لري. د کرنې ریاست معلومات پر اساس د دې ولایت 14000 هکتار ځمکه ځنګلونه نیولې چې 10% یې د پسته ځنګلونه دي، او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اثار سر په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغاني دی شپله، یو یورو 45 افغاني 15 پله، یو انګلیسي پوند 8 افغاني 10 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پله، زر ایرانی تومان 14 افغاني 10 پله، او زر پاکستانی کلدار 1500 افغاني.
د افغانستان او نړۍ اړوند لاند خبرونه او دغه راز د افغانستان اقتصادي خبرونه مولا صادق رادیو څخه واوریدل. بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د نورستان اوسیدونکو د مرستو نه رسیدو له امله مرکزی دولت ګیله کوي، وایي چې د لارو د بندیدو په وجه ستونزو سره مخ دي، خو څوک یې پوښتنه نه کوي. په دې اړه به روحله انوري له سیمې څخه راپور واورو.
د نورستان اوسیدونکو وای منډول ولسوالۍ کې یو شمیر کورونه برف کوچونو لاندې کړي، د ولایت اکثر سرکونه او لارې برف کوچونو او سیلابونو ویجاړې کړي، د ترافیک پر مخ تړل شوي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. نورستانیان وای دوی سره تل د میرې مرسول شوي، وژل کېږي، کورونه او مالونه یې له منځه ځي، خو په مرکز کابل کې پراته چارواکي پوښتنه هم نه کوي. او د کومو ولسوالۍ او ولایتونو کسان چې په حکومت کې زیات واک لري، هغوی سره د غم شریکۍ د پاره مشران ورځي او ستې ور لیگل کیږي.
پنچیر غره د تیر ما خواته همدغه منډولو لسوالی ما خیال لري، هلته هم دغه سی واور دیر شوی ده او کورونه د واور لاندې شوی. دوه درې فامیله خو مونږ لا اوس معلومات لرو چې لاندې شوی ده، هیڅ چا اوس پورې کومک نه دی کړی او نه کومک شوی ده، لا کله په سر کې تیارام نه دی ګرځېدلی. دغه سی معلومیږي یو نیم لسوالی ګانو چې څوک داسې مشران په کابل کې نه لري، د د سر نوم نه اخیستل کیږي. عین فاجعه په نورستان او منډول ولسوالۍ کې هم شوی ده چې
نه بند ده صاحب، اوس پورې بند ده، اوس پورې بند ده، لا اوس پورې کار ته شروع نه دی، لا اوس پورې بند ده.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د برفوچونو لامل تر دې دمه شلو تنو ته مرګ جوړه اوخته او په لسګونو کورونه ویجاړ شوی. په کومو ځایونو کې چې خلکو ته د سر زیان رسیدلی، هلته تللې لارې ویجاړې شوی او تر څو چې لارې خلاصې نشي تر هغې مرستې هم نشي رسیدلی.
تر اوسه پورې 12 نفر شهیدان دي او 8 نفر په نورستان کې چې اوس پورې موږ سره کوم گزاره شونې دي، هغې کې زخمیان دي. د بعضې لرې پرتو سیمو نه لا تر اوسه پورې احوال نه دي راغلي چې هغه سیمې نه د تلیفون سره وصل دي او ډېر لرې پرتو سیمې هم دي. حدودا په ټول نورستان کې 70 کورونه نړېدلي دي او نور هم خلکو ته مالی تلفات زیات اوختي دي.
سرپرست والی وای د پارون سرک څخه د تیګو او واورو لری کول باندې کار پیل کړي او کوخخ کوي چې په دوه درې ورځو کې سرک پاک او د ترافیکو لپاره پرانیزي.
تر اوسه پورې موږ په دې نه یو توانیدل چې هغه عمومي لارې چې خراب شوې دي هغه پرانیزو. کار جریان لري، مرکز ته غځېدلې عمومي سرک هم په هغه باندې په شدت کار جریان لري. د دواب او د نورګرام ولسوالۍ په منځ کې کومه لاره خرابه شوې ده، د هغې لپاره مو هم ټیم لیږلی دي او وخت ته اړتیا لري چې دغه لاره پرانیستل شي. د لارې پرانیستو سره سم به عاجل مرستې هغه قربانیانو ته ورسیږي.
د نورستان شمال ته د پنجشیر ولایت کې د برف کوچونو د راتلو په وجه په لسګونو کسان مړه شوي.
د افغانستان په شمال کې باید وایم چې د درنو واورو د اوریدو برف کوچونو له کبله د تلفاتو شمیر ډیر زیات و. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل چې په ټولو ولایتونو کې د تلفاتو شمیر 233 کسانو ته رسیدلې ده، چې البته د پنجشیر په ولایت کې د تلفاتو شمیر تر ټولو زیات و. د پنجشیر اوسیدونکو وایي چې په تیرو څو لسیزو کې دومره درنې واورې نه وې لیدلې. پر پنجشیر سربیره له بدخشان، پروان، بامیان او بغلان ولایتونو څخه هم د انساني تلفاتو راپورونه را رسیدلي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم پام کړی وي نړیوالې مسلې ته د راپورونو لمخې هغه نقاپوش وسلوال چې د اسلامي دولت ډلیا داعش لخوا په څو خبرسو ویډیوګانو کې د انسانانو د سرونو د غوڅولو په حال کې شودل کیږي پیژندل سوی دی. د داعش دا تورن جلاد په کویت کې زیږیدلی برتانوي دی چې ویل کیږي په 2009 کال کې د دې ډلې غړی سو. د ده د اصلي هویت په اړه لومړی ځل واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړ. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
لویدیزو رسنیو د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په جهادي جان مشهور د داعش ډلې جلاد په کویت کې زیږیدلی او په برتانیا کې لوی شوی محمد اموازی نومیږي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي اموازی چې په یو نسبتا مشهور کورنۍ کې زیږیدلی کالج لوستای او د کمپیوټر په پروګرام جوړولو کې د فراغت سند لري. د وستمنستر پوهنتون ادارې تایید کړي چې په دې نوم یو زده کوونکی په 2009 کال کې له دې پوهنتون څخه فارغ شوی. خو د برتانیا د تروریزم ضد ادارو چارواکو د اموازی د هویت تر اوسه نه دی تایید کړی او وایي چې باید په دې اړه تحقیقات وشي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند برنادت میهن هم وویل چې متحد ایالات د نوموړي هویت نشي تاییدولی او همداراز د سپینې مڼې ویان جاش ارنست د دې تورن د هویت له تاییدولو ډډه وکړه. خو د واشنگټن پوسټ خبریال ادم ګولډمن چې د جهادي جان د اصلي هویت د افشا کېدو په اړه د دې ورځپاڼې راپور جوړ کړی وایي دا مسله له پخوا د تروخانه وه.
The name was clear to US intelligence agencies and British authorities.
د نوم د امریکا استخباراتي ادارو او برتانوي چارواکو ته تیر کال په سپتمبر میاشت کې معلوم شو. دا نوم یوازې څو اونۍ وروسته لدی چې دوی ترلاسه کړ په استخباراتي کړیو کې خورا مشهور شو. ما هم هغه وخت اوازونه او راپورونه سره یو ځای کول. موږ هغه مهال پر ویډیوي تصاویر او د خوشی شویو اسیرانو چې له جان سره یې وخت تیر کړی وو او د جان پر خپلو خبرو هم اتکا وکړه. موږ دا ټولې جلا ټوټې سره یو ځای کړې چې بالاخره د ده لومړی نمره کړ او وروسته د ده کورنۍ نمره ته څرګند شو.
ګولډمن چې دا راپور یې د واشنگټن پوسټ له خبریالې سوات مخنیت سره په ګډه برابر کړی وای دوی په لندن کې د خپلو څېړنو له دوام څخه هغه څه ترلاسه کړل چې له پخوا څرګند وو.
The story has enormous public interest.
موږ سوات مخنیت چې دا راپور یې له ما سره یو ځای ولیک لندن ته واستوله. دې هلته ډېرې دروازې وډبولې. موږ د هغه ملګري او نږدې دوستان پیدا کړل او خبرې مو ورسره وکړې. خو مخکې له دې چې د هغه دوستان سره ته ووایي موږ د ده په نوم پوهېدو او دوی یوازې هغه څه تاییدول چې موږ ترې خبر وو.
جهادی جان چې اصل نوم یې محمد اموازی دی لومړی ځل په 13 اگست میاشت کې د امریکایي خبریال جیمز فولی د سرغوڅولو په ویډیو کې ښکاره شو. د بل امریکایي خبریال سټیفن ساتلوف د برتانوي ډیوډ هاینز او الن هیمینګ او د امریکایي مرستندوی ټولنې د غړي عبدالرحمن کاسک د وژلو په ویډیوي تصویرو کې هم ظاهرا همدا غږ او همدا بڼه ښکاره شوه. پر اپورونو کې راغلي دي چې برتنوي چارواکو ته د امواز هویت په 2012 کال کې سوریه ته سفر مخکې څرګند شو. د کیج په نوم په لندن کې ډیرا تحقیقاتي ټولنه وایي چې امواز لومړی ځل په 2009 کال کې له داعش سره اړیکه ټینګه کړه. د کیج په وینا امواز ویلي چې د پوهنتون له خوشې کولو وروسته یې تانزانیا ته سفر وکړ خو له هغه ځایه وایستل شو او پر استنیدو کې برتانوي او هالنډي استخباراتي مامورینو پر د شک وکړ چې له الشباب ډلې سره د یو ځای کېدو په مقصد سومالیا ته روان وو او تحقیقات یې ترې وکړل. اموازي په 2010 کال کې د برتانیا پر استخباراتي ادارو تور ولګاو چې د ته یې د کار کولو او واده په مقصد کویت ته د سفر اجازه نه دا ورکړې.
گفت و شنود
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
د امریکا شاخه شنا رادیو خبرتیا موله ازادي رادیو څخه واوریدله. البته د د کرکټ د نړیوال جام سیالیو وروستي حال چې د شبه د هند او متحده عرب امارات ترمن جریان لري دا دی چې هند په روانه لوبه کې یوازې 15 رنزو یا منډو ته ضرورت لري ترڅو روانه لوبه په خپل ګټه وګټي. لکه څنګه چې مو مخکې ویل د متحده عرب اماراتو د کرکټ ټیم په یو د شوفرونو کې د ټولو لوبغاړو د سوځیدو په نتیجه کې 102 منډي هدف ټاکلی. هند تر دې دمه یوازې یو لوبغاړی سوځیدلی دی. اته اتیا منډي جوړ کړي او شپږ سم اوفر جریان لري. اول د سره د رواني خبرونه خبري مطالب هم پات رسیږي. زه درنه اجازه غواړم د خبرونه په پات شیبو کې د تاندې څنګه اونیس پروګرام اوري چې نورکل شفق برابر کړي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. تر لوبي وړاندې غوري او د لوبي لبایللو وروستا ولې خپل لوبغاړي سپکو او خکنځوي؟ دوستانو په نننې تاندې څنګه کې د روان 2015 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته په اشاره د ځینو همداسې احساساتي ځوانانو د دې چلند په اړه غږیږو او په افغانستان کې د کرکټ لوبې چټک پرمختګ ته لنډ نظر کوو. زه نورګل شفق یم، ملکیان یو کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هغه چې په لنډه موده کې په خپل بې ساري پرمختګ سره نړۍ ګوته په غاښ کېنولې، هغه چې مقابله لوبډله ترې د دې له کبله په ویره کې وي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د وړاندوینې وړ نه ده. خو همزولو، کله چې لوبه پیلېږي، زموږ ځینې ځوانان په خصوصي مجلسونو، ټولنیزو شبکو یا په ځانګړي ډول په فیسبوک کې څه لیکي او کله چې بایلي نو څه کوي؟ دغه ځوان سعید زابلې وایي:
زموږ د خلکو چې زه یو بده خاطر لرم، هغه ده چې مثلا زموږ سبا متحده عربی امارات سره لوبه ده. دوی په پوسټونو کې دی داسې شان لیکي چې سړی لوستلی نه سي، خو کله چې بیا وبایلو یو د تیرې غټې غټې خبرې کړې دي. پلانکه یو موږ په ګوندو کوو، موږ به شهزاده بنن سلیزه وي، نبی بنن درې نفر خامخا چې ټریکې بولي دا به جوړې ها به کې چې وی باندې او بیا په خپل ډېر سره لګیا سي. خو چې داسې ده، پلانکه داسې ده، نبی داسې وکول، شهزاده داسې وکول، دا د خلکو ته مابند یو ډول د کرکې پولې لري.
افغانستان د 2015 کال په نړیوال جام سیالیو کې تر اوسه له بنگلاديش، سریلانکا او سکاټلند هیوادونو سره لوبې کړې چې دوی بایللي او له سکاټلند یې لوبه ګټلې ده. له بنگلاديش یې چې لوبه وبایلله، نو په فیسبوک کې د کرکټ ملي لوبډلې ته په سپکاوي ځینې خولې داسې خلاصې شوې.
محب الله حنیفی هم د پکتیا ولایت فیسبوک ته ورشونو ډیر او د خبرو کو چټیات زیاتره دی. افغان لوبډلې په ضد پروپاګانو سپکې سپورې خولي باید دا کارونه شي.
مثلا تر ټولو بد نظر چې ما پرون واورېدل هغه دا و چې کله چې موږ لوبه وبایلله، یو لیکلی وو: وای دومره خواري چې در باندې وکړې، دومره زحمتونه چې در باندې وباسل، دومره چې تشویق کړې، اخر مو دغه بدنامي راته راوړه. تاسو فکر وکړئ، د بدنامي کلمه ډیره سپکه کلمه ده.
ما نوم سمیع الله فریادی دی، د میدان وردګ ولایت. خپل لوبډله دا سپکه کچیره هغه لوبغاړي زموږ دا خبره واروي، نو هغه به خپل د ځان سره څه فکر کوي؟ زه د خپل هیوادوالو په اړه څومره کوشش کوم تر څو افغانستان ته افتخار وګټم. دا خو ډیره پاره ده.
او دغه ځوان احمد الله وایي: دوستانو، چې لوبه او بایلونو ملګری پر لوبغاړو شک کوي چې ځانونه یې خرڅ کړي او پیسې یې خوړلې دي.
اول ترک باران خبرې کوي هر چې باندې شک او بل وایي دوی ویلې چې کوم لوبه به چې بایلېدله یا به نمرې به کوم حاصل، بیا ویلې چې ځان یې باندې خرڅ کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ غړی او د کورنی کرکټ مشر نظیم جار عبدالرحیم زی هم وایي چې دا ډله ځوانان په پوره ډول په کرکټ نه پوهېږي، ځکه شخصیت وژنه کوي.
ځینې خلک په فیسبوک کې لیکل کوي، البته په یو حساب باندې خو زه ساتو درناوی کوم. خو کله بل پلاو ورته وګوري، نه یوازې شخصیت کوشي کوي، بلکې ملي اتلانو ته سپکاوی کوي. زه پورا باور لرم چې دوی په کرکټ دومره نه پوهېږي، یوازې احساسات لري او نور د کرکټ پوهه یې کمه ده. که چېرې په کرکټ دوی دومره پوه شي، نو کرکټ داسې یو لوبه ده چې میاشتې او کلونه به دې ژړوي، خفه به یې پکې، خو کومه ورځ به تا د خوښۍ ده به برخه کېږي. بله دا ده چې موږ اوس د نړۍ له هغه سترو نه سترو ټیمونو سره موږ مخه ده، او موږ له ډېرې کچه کچې نه ورغلي. د کرکټ اسانتیاوې هم دلته دومره نشته ده. چې له سریلانکا سره کومه لوبه موږ وکړله، نو زه ډېره غټه لاسته راوړنه بولم. خو دوی ته زه دا وایم چې دا څوک په کرکټ یا پوهېږي یا نه پوهېږي، دواړو ډلو ته دا وایم. موږ خپل یو کلتور، یو فرهنګ، یو عنعنه لرو، نو باید هغې د پام کې نیولو سره موږ خپل اخلاقیات له پامه ونه غورځو.
کرکټ
ملګرو داسې ځوانان هم کم نه وو چې د داسې سپکو سپورو ویونکو پر وړاندې مبارزه کوله. خو څه وایي چې یوه ته دوه شي نو د یوه مې لاس پیره شي. په فیسبوک کې په دې ورځو کې داسې عکسونه او ویډیوګانې هم دوستانو کمی نه دي چې څوک خپل ټلویزیونونه ماتوي او څوک د لوبغاړو توهینامیزه پېښې کوي. د ننګرهار اوسیدونکی سادات د خپل یوه احساساتي شوي ملګري کیسه کوي.
د افغانستان ټیم ته زه دومره هیله مند ما دومره هیلې دومره امیدونه چې موږ ورته څومره لر موږ ول دا به کامیابیږي انشاءالله. مثلا بنګلاديش نه به خواتمي د خیر د لوبه ګټي خو چې څه وخت موږ دغه لوبه تعقیب کړله بل اخره بیخي نه هیلې شو. ما په خپل یو ملګری د ویدولان میږي تاسو باور کوئ دومره عصبانی شو چې نږدې د خپل غوښتل شي خپل تلویزیون مات کی.
ملګرو ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې کچېرې کوم ځوان په کرکټ پوهیږي نو د سالم نقد لپاره حتی د کرکټ بورډ ور هم ورته پرانیستی دی.
حتی زه پخپل چې کارکونکی چارواکی یم پخپل هم زه نقد کوم. دا حق ده ټول حق ده څوک چې په کرکټ پیږي او سالم نیوکه کولی شي په سر سترګو دا خو څه کوي چې دوی کولی شي البته کرکټ بورډ ته راشي او ځینې خبرې موږ سره شریکې کړي. خو هغه چې د نیوکو پر ځای باندې نه پیږي یا داسې نیوکه کوي چې هغه د کول نه وي داسې کومه خبره لیکي چې هغه زمونږ کلتور سره نه ښایي نو زه فکر کوم چې هغوی ته مناسبه نه چې دا وکړي او باور لرم چې نور به داسې نه کوي.
سلام دوستانو ز شفیق مریدم تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې څنګه خبرونه وای
زولو پاکیزه او تواب خان دواړه د کرکټ 22 کلن مینوال او کتون کیدی. دوی د خپل تجربه لمخه اوس هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله یو قوي لوبډله بولی. دوی ته پغښ شو
همدا هین ټیم چې د سریلانکا په خلاف ټول ټیم په 15 سوارونو کې په 50 کې فلاپ شوی دی او اخیری ریکارد چې د هین ټیم باندې جوړ شوی دی هغه ته درځي چې په 8 کې اوسوی دی. نو نن د هین ټیم چې د لاس کاله بعد دفاعي چمپیون دی هغه ته په وګه چې هم کنځلی و نه کړی هغه تخپل شو نن هغه دفاعي چمپیون دی. زه په خپل ټیم باندې ویاړم چې تر اوسه پورې دی په 50 کې نه دی اوښتی. دوی ماشاالله د دې استعداد لري چې 50 اوره پوره لوبولای شي.
دینه مخ کې داسې مسابقې شوې دي پاکستان غوندي قوي ټیم په درې څلوېښت منډو سوځېدلې دی. زیمبابوې د څلور دېرش منډو نه ټول سوځېدلې دي. ریکارډونه جوړ شوي دي. نو دا اوس افغانستان هغه ریکارډ کې نشته. افغانستان په ډېر کم وخت کې ډېرې لاسته راوړنې لري. نه صحیح د لوبې میدان لري، نه صحیح سهولتونه لري، نه داسې کسان شته دی چې هغه دوی راولي دوی ټرینینګ کړي. هغه ډېرې پیسې غواړي دوی نشي ورکولی. نو امنیت نشته. زه ورته آفرین یم.
خاغلی نظیم چار هم د پاکیزه او د تواب خان په څیر د ځینو ریکارډونو له یادونې سره د پاکستان نوم اخلي چې افغانستان د کرکټ په یوه لوبه کې ریکارډ پرې جوړ کړی دی.
شکر ده داسې کوم ریکارډ په افغانستان د تاسو کتلی دی. پاکستان لوبډله وه چې یو پیاوړي تکړه لوبډله نړیوال جامې هم ګټلی ده. دغه لوبه د پاکستان او د ویسټ انډیز وه. ګرچې ویسټ انډیز دومره ښه بالینګ اټیک هم نه لري خو بیا هم د پاکستان څلور لوبغاړي په دې باندې سوځېدلي وو. نو هغه یو نړیوال ریکارډ شو چې د دنیا د کرکټ د نړیوال جامونو په بهیر کې په دا ټول لړۍ کې تر دې دمه پورې په یو رن باندې څلور لوبغاړي د یوې لوبډلې هم نه سوځېدلي. په 19 کې تاسو پام کړی موږ سریلنکا ته په نړیوال جام کې ماتې ورکړله، آسټرالیا ته مو ماتې ورکړله، یو بنگلاديش ته مو هم ماتې ورکړې ده، پاکستان ته لاړو پاکستان کې هم پاکستان ته ماتې ورکړله. د هغو 19 کلن ته چې هغوی څو وارې نړیوال جام اتلان پاتې شوي دي. هغوی یو بل ریکارډ هم جوړ کړ تاسو ته پام کړی چې پاکستان د 19 کلنو ټیمو په اوسه لښت ټول وسوځول. فرید ملک پکې اول لوبغاړي سوځولي وو.
فیسبوک نن سبا د ګڼو افغانو ځوانانو ترمنځ د نظرونو د شریکولو، د پیښو د غندلو، له ستونزو سره د مبارزې او پر ځینو مسایلو د نقد او نیوکو یوه ګټوره لار او مهمه شبکه بلل کیږي. دوستانو وایي دنیا په ښو خلکو آباده ده او بل متل دی چې دنیا په امید خوړل کیږي. په فیسبوک کې د دومره سپکو سپورو ویونکو ترمنځ داسې مثبت فکر او با امیده ځوانان هم کم نه وو ملګرو چې په ښو او تشویقي خبرو یې خپله ملي لوبډله هڅوله او په خپلو پاڼو یا اکاونټونو یې لیکلي وو چې موږ مو ملاتړ کوو. د دغو ځوانانو ترمنځ افغان ډیزاینر اسدالله امرخیل د خان ګرافکس په نوم یوه فیسبوک پاڼه جوړه کړه او د کرکټ ملي لوبډلې ملاتړ کوونکو ته یې په وړیا ډول د دوی له اکثره د ملاتړ شعارونه ډیزاینول. دی وایي
د افغانستان لوبه چې سبا شروع کېده سهار لومړۍ لوبه چې شروع کېده 2:00 ما خصوصا کېنستم دې کمپاین ته ما دوام ورکړ. نو ما نه خو چا توقع نه وکړې چې زه داسې کار وکړم، خو چې ملګرو ته مې چې دوی ډېر خوښ شي، دغه ملګري چې کتلی ول نو هغه ته به هغه ملګري عکسونه لګه به ما ته رالیږل، ما به ورته جوړو هغه ډیزاین یو عکس به و او هلته به م لیکل چې زه فلانی په 2015 کال د نړیوال جام کې د افغانستان نه ملاتړ کوم. اوس هم ملګري دي هیله کوي او عکسونه رالیږلي، دوه نیم سو میسج راته اوس پراته دي.
نسیم جار عبدالرحیم زی هم د اسدالله په څیر ځوانانو ته په اشاره سره وایي چې دوی ته ښایي په داسې مسایلو کې خپلو لوبغاړو ته حوصله ورکړي.
دغه شان دي چې دوی ته ډېره حوصله ورکړي، خلکو ته پکار دي چې دا فکر ولري چې موږ باید د ښې لوبې وکړو، د ښې لوبې تجربه حاصله کړو. دا فکر دې نه کوي چې موږ باید د لوبې ټولې وګټو.
حمدالله تر اوسه د لوبو په برخه کې تر بلې هرې لوبې کرکټ ډېر ځلیدلی. د کرکټ دا لوبډله د کلي بانډو له خاورینو لوبغالو تر نړیوالو شنو او خیرازه لوبغالو دومره په اسانۍ نه ده رسیدلې. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي مشر نور محمد مراد په تیرو څو کلونو کې د کرکټ د بریاو په اړه وایي:
په 2010 کې افغانستان یولسم مقام ته ورسېدو، یو سلسوم نه په یولسم مقام ته راتګ په هیڅ صورت سره د یو ډرامې نه کمه نه ده. بدبختانه موږ له لوبغالي نه درلودل، موږ یو سیستم د دفتر نه درلود، ټول دفتر باندې موږ یو کمپیوټر درلود. تر ټولو سری او ژر دومره درجه غړیتوب لرونکي هیواد درې مینه دوه میته افغانستان و سم الحمدلله د افغانستان په نړیوال جام کې راغی. افغانستان آسیا جام اتکال سر په سر د شلوریزو جام قهرمان دی د آسیا په سطح. په 2014 کې مداري 500 جام هم وګټل او د دې ترڅنګ د آی کپ یې ګټلی او نونس کلونو په برخه کې هم درې واره افغانستان نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. ټوله نړۍ ګوته په غاښ کړه او بالخصوص د آسټرالیا او سریلانکا ته به ماتې ورکولو سره یادونه کوم چې چین ته موږ 400 منډې جوړ کړې او دیم په 9 منډو وسوځول چې خلک یې بیا حیران کړل.
ما ویل کله به موږ افغانان هم د کرکټ په نړیوال جام کې خپل لوبډله ولرو. چاره ته ویل چې دا یو خوب دی دوستانو، دا خبره زه نه کوم، بلکې پاکیزه یې کوي چې څو کاله وروسته دغه خوب رښتیا شوی او وایي چې دا کم پرمختګ نه دی.
زه چې کله پاکستان کې وم 10 مخکې نړیوال جام لوبې کېدې، په هغه وخت په افغانستان کې اصلا د ځوان کولو شرایط برابر نه و. ما دا خبره په کور کې کړې وه چې داسې ورځ به راشي چې د افغانستان ټیم به په کرکټ نړیوال جام کې رامخې ته شي. ما ته په جواب کې ویل شوي وای دا به یو خوب وي. نن ګورې هغه خوب پوره شوی ده. زموږ د افغانستان ټیم له استرالیا سره لوبېږي، له هند سره لوبېږي، له بنګلادیش سره لوبېږي. کله مخکې چې په کوم هیواد کې د ژوند کولو تصور موجود نه و، لاسو کلو کې هغه مملکت دې قادر کیږي چې ټیمی په نړیوال جام کې لوبېږي. زه فکر کوم د ما لاسو کلو لپاره همدغه خو پوره کول ډېره لویه خبره ده.
هو همزولو، همدغه افغانستان دی چې د نړۍ په کچه پکې د فساد اندازه زیاته کودل شوی. همدغه افغانستان دی چې د ښځو او ماشومانو لپاره بد هیواد ګڼل شوی او له همدغه افغانستان د نشې توکو، د کرکېلې او د جنگ جګړو خبرونه خپرېږي. نو کنه د چې د پاکیزه په څیر په دی وویاړو چې نن د افغانستان ملي بیرغ د کرکټ او نورو لوبو له برکته په نړیوالو سیالیو کې رپیږي او د افغانستان ملي سرود غږول کیږي. ځواب پر تاسو. د څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ دوستانو او د خبرونې په اړه غواړئ نو نظر راته پرېږدئ. پته ده facebook.com/tandisangi. زما پر برېښنالیک پته هم خپل پیغامونه را لېږلی شئ: shafaq@rferl.org. بریا مو په برخه.
مال پر چوکے بدلتا وائم مال پر چوکے مال پر چوکے بدلتا وائم روح بدلتا وائم بدلتا وائم روح بدلتا وائم بدلتا وائم مال پر چوکے بدلتا بدلتا وائم